خوشاله ډیو بلاله اوریدونکو په دې مخ خبرونه کې هم زه نجیب امیر ستاسو کوربه يم. سلامونه مې قبول کړئ په دې هیله چې خسته ورځ به مو پیل کړې وي. په دې دویم غړې کې تاسو لپاره رپورټونه لرو او په دویم نیمای کې به درته د مشال ترانه بحث باندې کوچ عبدالحی کاکړ به کوربه وي. په سر کې پام وکړئ د دې مهال خبرونه. پرانونو سیلابونو د بلوچستان او کراچۍ ترمنځ تګ راتګ اغیزمن کړ. بلاول او لاوروف د تور سمندرګي د غلي تړون په حق له ټلیفوني خبرې وکړې. بل پلو ناټو د روسي د تور سمندرګي د غلو له تړون د وتلو پریکړه غندلې ده. پوره خبرونه د پشکال بارانونو سیلابونو د بلوچستان او سند صوبو ترمنځ د تګ راتګ لارې بندې کړې دي. کوټه های وی په نوم د لوی لار چې دواړه صوبې د زمکې لارې له یو بل سره تړي د بلوچستان په لسپیلا وټ وندر او کراچۍ ته نږدې په هب سیمو کې تر ځانمن کې دوروسته تړل شوې ده. پرون د جولای په شپږویشتمه ګڼو مسافرو مشال لړیو ته ویل چې د لارې بندېدو د وجې ژوند او کاروبار اغیزمن شوی دی. د آل بلوچستان ترانسپورټ صوبایي مشر حبیب الله باتی سیوای
چې معمولی باران اوسې زمر رابطه کارت سي زمر بسونه پاغه کې ولاړې دوی ورځې ولاړې دا موږ ترانسپورټ ته ډیر سخت مشکلات او بیا دلته د بلوچستان د پروتوسي زن شروع دی او د داغه ټرکانو خارانو ولا د ذمہ دارانو سبزی پر لاري خراب سي پروت خراب سي.
خو د بلوچستان د حکومت ویاند فرح عظیم شوی د کوټه های وی په سر د او رانو شو پلونو د جوړولو لپاره له مرکزه پیسې منظور شوی او د لارې د جوړېدو چاره پیل شوې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری پرون د ټلیفون لاره د خپل روسی سیال سرګی لاوروف سره خبرې کړې دي. بلاول بوټو د تور سمندرګي د غلې د تړون د ټولو خواو د تحفظاتو په پام کې نیولو سره د بهاله لپاره د نړیوالو هڅو د ملاتړ تکرار کړی دی. د پاکستان سرکار رادیو پر خپلې ویبپاڼې لیکلي چې بلاول هیله ښکاره کړې چې د غلې د لیږد په یاد تړون کې ښکېلې ټولې خواوې به د دې تړون د بهاله لپاره رغنده خبرو ته دوام ورکړي. رادیو پاکستان لیکي سرګی لاوروف بلاول بوټو زرداری ته د تور سمندرګي د غلو د لیک تړون په اړه د خپل هیواد دریځ وړاندې کړی دی. بلاول خپل روسي سیال ته د اسلام آباد د دورې یو واری بیا بلنه هم ورکړې ده. په افغانستان کې د طالبانو پر ضد جنگیدونکو د ملي مقاومت د جبهې په نوم د طالبانو مخالفې ډلې په دریو جلا حملو کې د دریو طالبانو د وژلو او د یوه د ټپي کېدو ادعا کړې ده. د جبهې په یو بیان کې چې پرون پر ټویټر خپور شو ویلي چې د دوی په حملو کې په لغمان کې یو تن او په نورستان کې دوه طالبان وژل شوي دي. د بیان له مخې په ننګرهار کې هم د دې ډلې په برید کې یو طالب وسلوال ټپي شوی دی. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د ناټو اتحادیانو او اوکراین پرون د روسي هغه پریکړه وغندله چې د تور سمندرګي د غلو دانو له تړونه لاس اخیسته. دوی وایي روسیا په لوی لاس هڅه کوي چې د اوکراین د زراعتي صادراتو مخه ونیسي. په برسلس کې د ناټو اوکراین شورا له غونډې وروسته په خبره شوې یو اعلامیه کې ناټو ویلي متحدین همدارنګه د اوکراین په اوډیسا، میکولایف او نورو بندري ښارونو باندې د روسي وروستي میزایل بریدونه غندي چې پکې د روسي هغه ډرون بریدونه هم شامل دی چې د ناټو د غړیتوب لرونکي هیواد رومانی پورې ته نږدې د دانیو په بندري ښار رینی کې د اوکراین د غلو دانو په زیرمتون ترسره کړی دی. د ناټو اوکراین شورا په کړکیچنو حالاتو کې د تبادلې لپاره د یو دریز رامنځته کولو په خاطر د نظریاتو تبادله کوي او په دې خاطر جوړه شوې چې د ناټو د غړیتوب د شرایطو د پوره کولو لپاره له اوکراین سره نږدې اړیکو پاللو ته وده ورکړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د یادې شورا د غونډې د بللو درخواست له هغې وروسته کړو چې تیره نوی روسی پریکړه وکړه په هغه تړون کې بخپل ګډون وزندوي د کوم لمخې چې د اوکراین غله د تور سمندرګي د بندرونو لارې په خوندې ډول نورې نړۍ ته صادرېږي. دا تر دې مهاله د مشال لړیو خبرونه. خبرونه مو اوریدل اوریدونکو د دې خبرونه په دویمه نیمای کې برته د مشال ترنه لاندې بس وړاندې کو. خو په لومړی نیمای کې ریپورټونه دي. لومړی ریپورت: د بلوچستان او سند صوبو ترمنځ تګ راتګ کوونکي مسافر او ترانسپورټران د بارانونو او سیلابونو له وجې د هایوی بندېدو پریشانه کړی دی. کوټه هایوی یوازنی لاره ده چې دواړو صوبو ترمنځ پرې تګ راتګ کیږي. خلک وایي حکومت دې وران شوي پلونه او روډونه جوړ کړي. د بلوچستان چارواکي وایي د وزیر اعلی په حکم د بیا رغونې چارې شروع شوې دي. نور حال کراچی نه نیاز علی خان په دې رپورت کې راکوي.
په هیواد کې روان د پشکال د بارانونو لقبلا هغه خلک چې د کراچی او بلوچستان صوبې ترمنځ یوازینی لار کوټه هایوی باندې سفر کوي له سختو ستونزو سره مخ دي. د بارانونو لقبلا یو ځل بیا د بلوچستان په لسبیلی، وټ، وندر او کراچی ته سلما حب سیمو کې د غلوی سړک بند شوې ده. په یاد سړک سفر کوونکو عام ولسوایي هغه پلونا او سړک چې تیر کال د پشکال په بارانونو کې غورځېدلی وو تر اوسه بیرته نه دي جوړ شوی او گاډو به په کچه لارې سفر کولو. خو اوس د بارانونو کچلاری هم اوبو نړولی او گاڑی سفر نشی کولی او په خټو کې انخلی. د بلوچستان پښین اوسیدونکو حاجی صلاح الدین د جولای پښپګشتما مشال لیډیو ته ویل ناروغ خپلوانې د کوټې نه کراچی ته بوتلل په لار څو ساته ولاړو.
لاری خو دي کم تیر کال بارانونه سوي دي، دا غسم خراب سوي دي. کم مخ کې ډرویشن شو کېدل هغه وس نه شو کېدی. هغه اوبو روانې دي د اوبو سوي ورځم ولاړې دویم یو نیمم دا خمو دون ټیم وخورینو هر نازمر مریضې تر سینې کاروبار تر رسیدای شو. دا د سیستم راځي به ګانټو مو درې ژو پښپن و درې شو.
سلطان شاه چې د کوټي اوسیدونکو دی او اکثر د کراچۍ نه سامانونه وړي. نو موري د جولای پښپګشتما مشال لیډیو ته وای کال تیر شو خو نړی دلی پلونا جوړ نشو او بیا د پلونو په ځای هم پخې لارې نه دی جوړی شوی.
کاروبار مش په کوټه کې کو خو اکثر مال شدی د کراچۍ د پنجاب د سند د علاقو شر وړو په لار کې ډیر مشکلات دي. ټیم تیر کال شکم بارانونه سوي دي په بارانو کې د پلان کرد او بو یو سیلاب یوړ. نو بیا دی څو وار میلل دی خاورې اور چوری ارزی جوړ. دا خو په معمولی باران کې هم د پیپونو ارزی شې دي. دا اوس 13 تم باران اوس موږ غاډیانې درې ورځې پساوي. هغه پر خو وسم وړې دی وسم نه دی جوړ. صرف یو څو ټیله خاورې اور چي او څو پیپونو یې غش معمولی او براشي دشتي یو څه بیا مال پساوي.
بلخوا د کراچي او کوټي ترمنز په یاد سړک کوټه هایوي بس چلونکو زبیر احمد بیا مشال لیډیو ته ویلي په لسګونو گاډي په یاد لارا سو ساته خدی چې عام خلک او ناروغان ما شومان او خزي ورسره له سختو ستونزو سره مخ دي.
دا وړه سی وینې سي د بیلې پر چوکي پر د دې دلته شپږ وپلو نه ما دي مدې غټ مشکلات سره مخ مخ یو. دا ما معمولی باران نه سوي تقریبا ګاډیان په ګانټو ګانټو کې ولاړې شپږ وو ګانټو په بسان کې ولاړې دې سره مخ مخ دې سره مخ 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 یو تقریبا اته نه ګانټې چې وی خو ولاړ څه دبل خو بیا ضرور به برغلی بیا اته نه ګانټې کې ولاړې.
د بلوچستان په کوټه او لسبیله کې په وړاندې ترانسپورټرانو او عام ولس احتجاجونه هم کړي او د حکومت نه د کراچي او کوټي ترمنځ د یوازيني سړک ته جوړولو غوښتنه کړي. د آل بلوچستان ترانسپورټ بسونو کوچنو صوبای مشر حبیب الله بادیزی بیا د جولای پښپګشتما مشال لیډیو ته ویلي دوی د یاد لارې او پلونو جوړولو لپاره احتجاجونه کړي. حکومت ورسره منلي چې د لسبیلی، وټ، وندر او نورو سیمو یاد لار او پلونه به ژر جوړ کړي خو تر اوسه حکومت خپل ژمنه نه ده پوره کړې.
امام علي کښنی پایپونه واچول هغه اوبه باندې رالی اوبه ویوړلو. د دې په بدله کې بار بار چې معمولی باران اوسې زموږ رابطې کاټ سي زموږ بسونه په هغه کې ولاړې دوی ورځې ولاړې. دا موږ ترانسپورټ ته ډېر سخت مشکلات دی او بیا دلته د بلوچستان د پروټو سیزن شروع دی او د دغه ټرکانو خورانو والا د ذمہ دارانو سبزي پر لارې خراب سي، پروټ خراب سي.
بلخوا په بلوچستان کې د قدرتي افتونو د نظم ادارې پی ډی ایم ای یو مشر ډایرکټر فیصل نصیر پانیزی بیا مشال لیډیو ته ویلي چې دوی په لسپیلا، وټ او وندر او نورو سیمو کې د خلکو د مرستې لپاره لیویز او رضاکار ځای په ځای کړي دي او ځینې لارې ځکه تړلي او د ګاډو تګ راتګ پی د احتیاط د لارښوونو له مخې بند کړي دي. بلخوا د بلوچستان حکومت ویان فرا عظیم شاه بیا وایي د کراچي او بلوچستان ترمنځ په قومي سړک غورځېدلي پلونو او نورو ځایونو د بحالۍ کار روان دي. نوموړي په وینا چې د بلوچستان صوبه له یو اقتصادي بحران سره مخ ده او لوی اقتصادي ستونزې لري. د هغې په وینا چې د یاد هایوی او پلونو بیرته جوړولو دپاره وفاقي حکومت ځانګړی پور هم منظور کړي خو دغه پیسې د سو میاشتو راهسې د ځنډ ښکار وي. خو بیا د بلوچستان اعلی وزیر په غوښتنه وزیر اعظم په امر دغه پیسې ملاویدل پیل شوي دي او د کوټي هایوی بیرته جوړولو کار پرې روان دي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو د خیبر پختونخوا کې د اطلاعاتو د حق کمیشن د خپلو غړو د نشتون لکبله د تیرو 14 میاشتو راهیسې غیر فعال دی او په دې موده کې د صوبې د اوسیدونکو یو شکایت هم نه دی هوار کړی. معلوماتو ته د رسایې د حق دفاع کوونکي وایي چې د تحریک انصاف په مشرۍ تېر حکومت په کال 2014 کې دا کمیشن او ورسره تړلې قانون جوړ کړو، خو د قانون د عملي کولو سنجیده هیڅ هڅه نه ده کړې. بل خو د کمیشن پخوانی غړي وایي چې د کمیشن تر 2022 کال پورې د دوی په وینا خپل دنده په سمه توګه ترسره کړي او تر اوسه یې زرګونو خلکو شکایتونه لري کړي دي. نور معلومات شاهین بنیری په ریپورت کې.
حکومت تیر کال د جولای په میاشت کې فرح حامد د کمیشن مشر ټاکلې ده، خو ورسره نور کمیشنران نه دي ټاکلې. په پیښور کې د ډان ورځپاڼې خبریال علي اکبر وایي چې اطلاعاتو ته د رسایي قانون او په دغه اړه کمیشن جوړول د تحریک انصاف په مشرۍ د تیر حکومت لویه کارنامه ده، خو دې کمیشن ته د خپل کار پر مخ وړلو لپاره اړین مالی وسایل نه دي ورکړل شوي او نه یې د غړیو شمیره پوره شوې ده. نوموړي زیاتوي چې د یوې فیصلې لپاره کمیشن باید لږ تر لږه دوه غړي ولري.
پاخیرو ورځو کې د پی ٹی آئی حکومت هم دغه ضرورت نه ګڼو او اوس خو په صوبه کې موجود کم چې نگران حکومت ته نو پدغه کې بالکل دې طرف ته هډو پام نه رکړی شوی. نو زموږ په عمل کې داسې ادارې چې د نوي سیاسي جماعتونه حکومتونه چراشي نو هغوی خو ډېر په زور شور سره دغه کارونه کوي، خو بیا چې د هغوی د حکومت لږ باندې وخت تیر شي او د هغوی سچ دې غلا غلطیانې را مخې ته کیږي، نو بیا هغوی هم دغه غواړي چې داسې قسمه قانونه چې دي هغه دې بیخي مات ګوټ کړی شي او یا دې ختم کړی شي. نو د دغه وجه دغه هم د چېره تر ډېرې مودې دغه غیر فعال دی.
په خیبر پختونخوا کې د اطلاعاتو د حق کمیشن په کال 2014 کې د منظور شوي اطلاعاتو ته د رسایي د قانون د لاندې جوړ کړل شوی وو. د قانون تر مخه باید یو متقاعد سرکاري چارواکي د کمیشن مشر وي او یو متقاعد قاضي او یو ولسی وګړي ورسره د کمیشن غړي وي، خو تیر کال د مارچ په میاشت کې د کمیشن د مشر ساجد جدون د استعفا نه وروسته د کمیشن د غړ یو شمیره نه ده پوره شوی. په دغه اړه معلوماتو ته د رسایی د سازمان مشر انور یوسفزی وایي چې د کمیشن د غړ یو شمیر پوره کول ګران کار نه دی، خو اکثر حکومتونه نه غواړي چې ولستر د هغې د پالیسیو او فیصلو په اړه پوښتنه وکړي. نوموړی نور وایي
او په دې کې بیا دي دا چلو کو چې کله نه د دې امپلیمنټیشن شروع شو نه دي ته پته ولګي چې دا هو زموږ ګورنمنټ کې سونو دغه دی ترانسپیرنسي اکاونټیبلټي کله چا چې دا انفارمیشن وته چې وزیر اعلی د بسکټو سونو هر چا چار هلیکاپټر او بیا اوس چې کوم نه تو جهانه کیس چې کوم راغله نو دا هم بیسیکلی دا رائټ انفارمیشن په ځمانه لکه د ګورنمنټ دا کاری داسې چې دا یو پالیسی ده چې دا کمیشنرانو ما برابر وي دا کله برابر شي نو بیا هو فیصلې کیږي او بیا چې کوم ډیسیژن اسي شي.
په دغه اړه مو د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو د نگران وزیر سره د تماس نیولو هڅه بریالي نشوا، خو د کمیشن یو پخوانی غړی ریاض داوودزی وایي چې د ټولو چیلنجونو باوجود کمیشن خپل حل زلې په سمتوګه پر مخ وړې دي او په وخت خلکو ته د حکومت د فیصلو او کارونو په اړه معلومات ورکړي دي. نوموړي هیله څرګنده کړه چې راتلونکي منتخب حکومت به د کمیشن د غړیو د کم شمیر ستونزه هواره کړي.
آر ټی آی چې دی یا معلوماتو ته د رسایې چې کم حق دی نو هغه دا ماده خو په یونیورسل ډکلریشن آف هیومن رائټس چې دی دا غي په 19مه ماده ده او په ټوله دنیا باندې دا لازمی ده. په خیبر پختونخوا کې ډیر غټ کار کړی دی، 2500 کیسز خو صرف ما چې دی ډسپوز آف کړیو او ما سره هم دا یو ټریجیډی وا چې کله به چیف نو یو کمشنر زمونږ نه لاړو نو هغه زما تر ریټایر کېدو پورې رانلو. دا واقعي چې کمیټمنټ د صوبایي حکومت ډیر زیاتو، خو بیا هم دامر نو سمره چې په مرکز کې دا پرایم منسٹر وو.
د قانون تر مخه ولس تر 14 میاشتو د حکومتي پالیسیو پاړه د معلوماتو نه به برخې کول د اساسي قانون د 19مه ماده نه سرغړونه ده. دا په داسې حال کې دا چې موجوده نگران حکومت د کمیشن د غړیو ټاکلو واک نه لري او د تحریک انصاف په مشرۍ تیر صوبایي حکومت د کمیشن د غړیو په پوره کولو کې پاتې راغلی وو.
شاهین بونیر د وسلوالو لخوا جنوبی وزیرستان کې د موبایل ټلیفون ټاور یا برج تخریبولو د سیمې خلک له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. دا ټاور نامعلوم وسلوالو په کاروان منځ سیمه کې لمنځه وړی دی. د بر جنوبی وزیرستان خلک له حکومت ته غوښتنه کوي چې دا ټاور د زر تر زره ورته بیا ورغوي. د موضوع تفصیل د اشتیاق مسجد نه.
دی پولیسو خفیہ ادارے چرواکیو د نوم نه جاوتاوله په لاوج مشال ریډیو تا ویلی دی چې د دریم پوریز مقصدان مال نه پیژاندلې وسلاوله په کارون مانزا کډما سیمکشه د یو فون ټاور تا اور ور کړای دی. یو په موقع موجود درشت شمسی پلیټونه جنریټر اور بیټری هم سوځولې دی. د پولیسو چرواکی دا هم ویل چې د نه پیژاندلې وسلاوله په خلاف اف آی آر درج کړای شوی دی. دی پیشے پلاٹنے راونے دی پا کاروان منزا کڑما سیمکشے موبائل ٹاور تا دی اور ورکاولے زیماوری لیا تر دا وقت پر چاہم منلی ندو. خود پشتون جغورن غرزنگ سراروغا سیم مشر شرزادہ ماسید ویائی چے دی موبائل ٹاور سویزیدلے پا واجا دی سیم خلق دی ساخت مشکلاتو سرا مخو مخشوی دی.
کاروان منزا دی کڑم حریا پا آغا شیو دی یو فون موبائل ٹاور لا جدلے و چے آغا دی نمال معلومه کسانه ده طرفا کیم یغی حالات وی آغای وسو داول شمسه ده دره و تاور تا یا نقصان و رسو و پورا تا پا علاقه شی چی تیم نجده علاقه دی لکا کانیگورم سام پا داغا شی یغی ورزنا نتورک ها بان دای انترنت سیستم خو بازی نه هنشتا دای آغا خو بان شوای دای خوزی سا آغا چی تیم ده موبایل سیستم و نتورک و آغا چلو و آغا ها بس یغی پا واجا بان دای.
دی سویلی وزیرستان پر زیره و سیدین که دی مقامی انتظامی چارواکیونا د سویزیدل شوی موبایل ټاور بیا زر بحالی وشتنه هم کړی دو. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د نړیوالې مالیاتی ادارې IMF سره د قرضې د شوې معاهدې له شرطونو سره سم د پاکستان حکومت د بجلی او ګیسو قیمتونه زیات کړي دي. حکومت د جولای په 15مه د بجلی او ګیسو په قیمتونو کې د زیاتوالي اعلان وکړ او ویل چې تر سلو یونټونو د بجلی استعمالونکي به په هر یونټ 3 روپۍ اضافه بل ورکوي. همداشان د سوځولو ګیس په یو کیلو کې 10 روپۍ ګران شوی دی. ولس وایي وار له مخې گرانی په پاکستان کې ډیره زیاته ده او د دې مشکلات سیوا دي. نو اوس لدې ګام سره به د دې ستونزې لا پسې زیاتې او گزاره به ګرانه شي. د مشال اډیو خبریال شاهنواز ترکزی رپورټ لري.
د بجلی د نظم ادارې نپرا د کورنیو لپاره بجلی نور هم ګرانه کړي. د نېشنل الیکټریک پاور ریګولیټری اتارټي یا نپرا د جولای په 15مه د جاري شوی یو اعلامیه تر مخې د سل یونټ بجلی استعمالونکو په بل کې به 3 روپۍ په هر یو یونټ کې اضافه او د 200 یونټو په استعمال کې به 4 روپۍ په هر یو یونټ کې اضافه کیږي. هغه خلک چې د بجلی استعمال کم دي بل اړخته د بجلی بندښت دورانیه یا لوډ شیډینګ هم زیات دی. د بجلی په بلونو کې د اضافه د وجې به د کومو مشکلاتو سره مخ شي؟ نشو قدر وسیدون کې فرات خان مشاد رډیو ته وای تر ټولو اول به هم دد خپل د میاشتې د خرص ترتیب یا بجټ متاثر شي.
یو دغه سره د روزګار او د کاروبار د حالات دی. بل دې سره سره چې د بجلی په لوډ شیډینګ کوم کمی نشته. کم از کم زموږ په پیټر باندې 18 غنټه او 20 غنټه لوډ شیډینګ دی. نو صرف د 4 غنټو چې کم دي مانه 100 روپۍ بل خلی کړه. زموږ حکومت ته خواست دی چې د بجلی چې کم نرخ ته پدې کېم دي کمی او کې فورن حکومت چې کله نه راغله دی دی به موږ غریب له ریلیف ورکو. خو تر اوسه پورې موږ ریلیف صحیح نه کله کوم ته ملو نه شو. په هیڅ قسمه نه په بجلی کې نه په ګیس کې نه په خوراکي اشیا کې پیس کې کمی رانغه. روزانه روزانه چې کوم دی لکه په ریټونو کې په زیاتوالي راځي.
د IMF یا د پیسو د نړیوال صندوق لخوا په 1 جون د جاري شوی یو سل او شل پاڼو د خبر تر مخې دوی پاکستان سره چې په کومو شرطونو د 3 ارب ډالر قرضې منځوري کړی دا هغه کې به پاکستان په خپل خاریانو نوې رقم ټیکسونه لګوي، سبسیډیاں به ختموي او په زړو ټیکسونو کې به اضافه هم کوي. د بجلی د قیمتونو د زیاتې دو سره سم د ګیس په قیمت کې هم اضافه شوه ده. هغه ګیس چې کورونو کې سوځول کیږي د جولای په 15مه په یو کیلو ګیس کې 10 روپۍ اضافه شوه او د دین هم عام خلک پریشان دي. د شو قدر یو بل وسیدونکې نوید خان مشاد رریته وویل د په کور کې د ګیس پایپ لاین هم لګولې. هغه کې ګیس یا خو ډیر کم راځي او یا بیا د بندښت وجه کله کله راځي. نو خرڅونه څومره سیوا شوی؟
ناغه هم حکومت ګران کړی دی چې مخکې به 200 روپۍ بیل راته، ناغه اوس 2000 روپۍ بیل راځي. نو دا غي سره سره منګه د ال پی جی کم اس کم چې مخکې به منګه سلندر په 3000 راوړو یا به په 2500 راوړو، ناغه نن سبا په 3200 روپۍ باندې منګه ته یو سلندر ملاویږي، دبل خرچه شو.
د بجلی او ګیس د دواړو قیمتونه د آی ایم ایف د نوې معاهدې د پوره کولو په لړ کې اضافه شوی. په دې خبره چې ګیس ګران شوی، نو د آل پاکستان ایل پی جی اسوسییشن یا د ګیس د کاروباریانو تنظیم د مشر عرفان کوکر سره مشال ریډیو د هغه په موبایل فون رابطه وکړه، خو له هغې خوا څه ځواب نشو ملاو. د اتحاد لخوا د جاري شوي خبرونو تر مخه دوی د ګیس په ګرانۍ خفګان څرګند کړی دی. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپا 621 کلو هرسا، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 شپېته کلو هرسا. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خبرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي. مشال رادیو د جلال آباد ښار اوسیدونکي د ښار د سړکونو غاړو ته له بندو ویالو شکایت کوي. دوی وایي چې کله بارانونه وي نو د ویالو د بندښت له امله باراني اوبه تر ډیره په سړکونو ولاړې وي. دوی د ښاروالۍ له مسؤلینو غواړي چې د سړکونو د غاړو بندې ویالې خلاصې کړي او د جلال آباد ښار کانالایزیشن سیستم ورغوي. بلخوا په ننګرهار کې طالبانو د حکومت د خروالۍ لپاره مطبوعاتي مسؤلین هم یادستون زمانی، خو وایي چې د ویالو د منظم سیستم د جوړېدو هڅو ته دوام ورکړي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د جلال آباد ښار اوسیدونکو شکایت کوي چې په ښار کې د سړکونو دواړو غاړو ته د ویالو د بندښت له امله له بارانونو وروسته په سړکونو تر ډیره باراني اوبه پاتې وي چې لامل یې خلک لګڼو ستونزو سره مخ وي. دوی د ښاروالۍ له مسؤلینو غواړي چې د جلال آباد ښار د سړکونو دواړو غاړو ته ویالې خلاصې کړي او باراني اوبو ته لاره پیدا کړي. د جلال آباد ښار څخه د باراني اوبو د ویستلو لپاره د منظم کار وکړي او باراني اوبو ته د لار پیدا کړي.
لارې دغه داسې بیا ته په کار سره لارې جوړې کړي، د سیند خوا ته چې هغه اوبه خوا ته خپلې لارې پیدا کړي. لارې پیدا نه کړي داسې په دې باندې خو نه کېږي چې دغه یو ورځې باران نه ده، یو ورځې اوبه نه ده. چې لارې پیدا شي بیا دغې اوبو لارې خپلې وي، لارې دغه کېږي.
هارون هلال چې په یو خصوصي پوهنتون کې استاد دی وایي که ښاروالۍ او د ښار اوسیدونکي د ښار پاکوالي ته پام واړوي نو تر ډیره دغه ستونزه حل کیدای شي.
پلاستیکونه ډیره زیاته لویه ستونزه جوړوي. دغه ټول خلک راوړي مغه کم چې ویلې دی هغه کې ورځي اکم ټاکلې ځایونه چې د کثافت دانې لپاره ټاکل شوی دی، د کثافت دانې پرتی دی هغه کو ګوري هغه خالی پرتی وي.
بل لور ته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د ښاروالۍ لپاره بیان بختی جان مراد هم یاد ستونزه مني، خو زیاتوي چې د ښاروالۍ مسولین هڅه کوي چې د دې ستونزې لپاره حل لاره عمومي
باندې خاطر باندې خروالي ځان لري چې پراتلیکي کار کوي. د خار مختلفو برخو کې ځینې ګروپونه خپل چکونه د غل سره ورغی چې په دې باندې تقریبا د لپاره غاتر هو ډیزاین برابر کړ. اما د ټول کار د اصل لپاره اوس وخت کې بریجه نه لرو، د خبره باندې ډیر زیات مقف راځي. خو د دې سره سره په دوه شفتونو کې زموږ د تجربه سره تر دې چې موږ کار کوي چې هم د شویل خو نام د ورځې د خار
د ذکر ورد چې د اوګدو کلونو په تیرې دو سره لا هم په جلال آباد خار کې د باران پر وخت د خار ویلې د کثافاتو د شتون لامل بندي او خلک لګنو ستونزو سره مخ وي. د جلال آباد خار اوسیدونکي وایي که د خاروالۍ مسؤلین په سم ډول ویالې پاکې کړي نو تر ډیره دغه ستونزه حل کیدای شي. دوی د خاروالۍ له مسؤلینو غوښتنه کوي چې په ښار کې د پاکوالي د رامنځته کیدو په موخه جدي اقدامات ترسره کړي، خو د ښاروالۍ مسؤلین بیا وایي چې د ښار په پاکوالي کې د جلال آباد ښار اوسیدونکي هم لاس په کار شي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د خبریالانو نړیوال فدراسیون د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د مطبوعاتو د ازادۍ د نقص په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. یاد فدراسیون د جولای په 15مه په ننګرهار کې د یو خبریال د خوشي کېدو له خبر وروسته په یوه اعلامیه کې ویلي چې د خبریالانو ورکېدل، نیول او پر دوی بریدونه د دې لامل شوي چې د خبریالانو د دندو لپاره خورا خطرناک چاپیریال رامنځته کړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر خبریالان هم وایي چې دوی د دندو پر مهال له ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه پام وکړئ دې رپورټ ته.
د خبریالانو نړیوال فدراسیون یا IFJ په ننګرهار کې د سفر رادیو خبریال عرفان الله بیدار د خوشي کېدو د خبر له تایید وروسته د یوې اعلامیې په خپرولو سره په افغانستان کې د خبریالانو د کاري چاپیریال په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړه. یاد فدراسیون په دې اعلامیه کې لیکلي، د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د رسنیو پر کارکوونکو بریدونه، د دوی ورکېدل او نیول د مطبوعاتو د ازادۍ نقص ته دوام ورکوي او د دوی د دندو د ترسره کولو لپاره خورا خطرناک چاپیریال رامنځته کوي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون د عرفان الله بیدار نیول کېدل په کلکه غندلي او له طالبانو څخه یې غوښتي چې ټول زندانی شوي خبریالان خوشي او د افغانستان د رسنیو پر وړاندې د خپل ګواښونه ودروي. عرفان الله بیدار په ننګرهار ولایت کې د سفر رادیو خبریال دی. نوموړی د جولای میاشتې په 12مه نیټه په داسې حال کې د جومات له مخې بوتلل شو چې وسلوالو یې توره کڅوړه مخته ورغوستې وه. هغه مهال په دې اړه چې بیدار د چا لخوا نیول شوی، د طالبانو حکومت د ازادي راډیو پوښتنې نوې ځواب کړې. خو اوس چې له 10 ورځو پیدا شوی، کورنۍ ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو له زندان خوشي شوی دی. یو شمېر افغان خبریالان وایي چې د دوی د دندو پر وړاندې یو شمېر خنډونه او ستونزې موجودې دي چې له امله یې نشي کولی په سمه توګه خپلې دندې پر مخ بوزي. په کندهار ولایت کې یو خبریال چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، وایي په افغانستان کې د خبریالانو کاري ساحه ځپل کېږي.
ډیر رسنۍ وتل سولې، خبریالان بیخي ډیر بیکاره سوله. پاله ژورنالیستان چې په ساحه کې کار کوي هم د معلوماتو د کمښت او کلت سره مخ دي. کله نا کله غیر سنجیده فشارونه دي چې د ژورنالیستانو کاري ساحه ځپلې ده.
په هرات ولایت کې هم د یوې رسنۍ خبریال چې دا هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
خبرنګاران هم در پوشش او رویداد
خبریالان د پیښو په پوښښ کې او هم له دولتي ادارو څخه د اطلاعاتو د لاسرسي په څرنګوالي کې له ستونزو سره مخ دي. همدارس په شفاف او رښتینی ډول د واقعیتونو په بیانولو کې ستونزې لري. لکه څنګه چې موږ وینو، پر رسنیو خبریالانو ډیر محدودیتونه لګیدلی دي او تر ډیره حده دي تړکیږي چې خپل سانسور وکړي.
مجبور شوه خودشان خود سانسور کړي.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نه هم د خبریالانو پر وړاندې شته ستونزې تاییدوي. د دې ادارې مسول ظریف کریمی په خبرو کې وویل چې اطلاعاتو ته نه لاسرسی یو له هغو خنډونو څخه دی چې په افغانستان کې خبریالان ورسره مخ دي.
له بده مرغه پخوا هم اطلاعاتو ته د نه لاسرسی شاهد وو، اوس هم مسؤلین خبریالانو سره ډیر لږ معلومات شریکوي. رسنۍ په خپل خبري راپورونو او تولیدي برنامو کې د تولیدي موادو له کمښت سره مخ دي. د دې ترڅنګ شته ننګونې د دې لامل شوي چې په افغانستان کې خبریالان په رسنیزو کارونو کې ډېرې لږې بریاوې ولري.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ داری نه د معلوماتو لمخې د محل درې نور خبریالان افغان الاسلام فرانسوي مرتضی بهبودی، خلیل بنا او نصرت مهدی له هم د طالبانو په بند کې دي چې د یادې ادارې په خبره د دوی لخوا د خوشی کېدو هڅې روانې دي.
تا تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
اولی دن کو درنگ ساتھ لپا پی خور کی دا سہار لسنی وجی کی دن کی دی عبدالحی کاکڑ با در تا دا مشال ترانا لاندی باس رواندی کوی خو لمڑے مهم خبرونا د پشکل بارانونو سیلاونو د بلوچستان او سند سوو ترمنځ تګلارې بندې کړي. کویټه هایوې په نوم د لوی لارې چې دواړه صوبې د ځمکې له لارې له یو بل سره تړي د بلوچستان په لسپیلا وټ وندر او کراچۍ ته نږدې په حب سیمه کې تر ځانمن کېدو وروسته تړل شوې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری پرون د ټلیفون له لارې د خپل روسي سیال سر ګیلاوروف سره خبرې وکړې. بلاول بوټو د تور سمندرګي د غلې د تړون د ټولو خواو د تحفظاتو په پام کې نیولو سره د بهلې لپاره د نړیوالو هڅو د ملاتړ تکرار وکړ. په افغانستان کې طالبانو پر ضد جنگیدونکې د ملي مقاومت د جبهې په نوم د طالبانو مخالفې ډلې په دریو جلا حملو کې د دریو طالبانو د وژلو د یو بل د ټپي کېدو ادعا کړې ده. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د ناټو اتحادیان او اوکراین پرون د روسیې هغه پریکړه وغندله چې د تور سمندرګي د غلو دانو له تړونه یې لاس واخیست. دوی وایي روسیا په لوی لاس هڅه کوي چې د اوکراین د زراعتي صادراتو مخه ونیسي. اوس هم دا مشال ترانا لاندې بسته ته وړاندې کوو چې پکې د پاکستان پر راتلونکو ټول ټاکنو کې د تحریک انصاف د مستقبل جاج اخیستل شوی دی. د خبرونې کوربه عبدالحی کاکړ.
د مشال ترانا لاندې
سلامونه او ستړي مسی. د مشال ترانا لاندې کې د عبدالحی کاکړ سلامونه مني. د پاکستان وزیر اعظم ویلي چې د اګست په میاشت کې به قومي اسمبلی ماته او پرځای به نگران حکومت وټاکل شي. د دې وروسته به بیا انتخابات کېږي. د نن د مشال ترالاندې بحث کې دا ګورو چې په داسې حال کې چې د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف دا وخت له لویو مشکلاتو سره مخامخ دی. په سلګونو کارکنان نیول شوي دي. د خپل له یو شمېر مقدمو سره مخامخ دی او د دې ترڅنګ پاټه تقسیم سوی او ډیر مهم مشرانی لګونده وتلې دي. نو په داسې حال کې به د عمران خان سیاسي مستقبل په تیر بیا د انتخاباتو په حواله باندې مستقبل څه وي دا چېړو. په نننې بحث کې میلمانو په اسلام آباد کې د ډان ټلویزیون مشهوره پروګرام کوربا عادل شازیب او سره بل خبریال چې هم په ډان کې کار کوي عبدالله مومند تاسو دواړو ته هرکلی وایم. اده شازیب سے پایل والا تھا سو کو سوال ہم سادہ دئی اگر دا چی پراتلوں کو انتخابات کی کچر تکی گی د عمران خان سیاسی مستقبل پر خپل ځای صرف انتخابات په حوالہ باندې تاسو مستقبل په کم ځای کې وینئ؟
انتخابات په حوالہ باندې دو درې خبرې کیږي. یو خدا دا چې دا تقریبا اوس فائنل شوه دا چې د روان د حکومت چې دی دوی به ډېر زر اعلان وکړي چې په فلان کی تاریخ باندې او هغه به د اگست 12 نیټې نوړان دی دوی دغه اسمبلی ماته کی. نو د دې مطلب دا دی چې نوی ورځو کې د پاکستان اساس نه لاندې دا به ټاکنې کیږي او دا به نومبر کې کیږي. تقریبا د نومبر 12 نیټې پورې به دا ټاکنې کیږي. خو ورسره دا هم یو هغه په انګریزه کې ورته وي اوپن سیکرټ دی. خلکو ته پته هم ده خو تر اوسه په دې باندې حکومتي دغه چې دی نظر هغه ښکارا راغلی نه دی. هغه دا دی چې دغه انتخابات کېدای شي چې په دریو میاشتو کې ونه شي. زما معلومات دغه دي چې یو اته هفته یا دو میاشتې ورته وایي دو میاشتې به دغه انتخابات په مختلفو وجوهاتو په هغې کې حلقه بندیان هم راتلی شي مردم شماری هم راتلی شي. نو زما خیال دا دی او تر اوسه اوسه پورې معلومات هم دغه دي چې دغه انتخابات د فروری په مټ کې یا د فروری په اخره کې دغه زیات امکانات دي. نو دغه یو څو سیزونه دي. بیا انتخابات سره د نگران وزیر اعظم تاسو په دوه درې ورځو لیوی باغې باندې کافی پاکستانی میډیا کې خبرې شوې دي. خو تر اوسه پورې یو نگران وزیر اعظم چې دی د هغه نوم نه دی فائنل شوی. نو دا موږ په میډیا کې چې کومې نامې ګورو هم په دغه باندې هم موږ ته دا ویل کېږي چې په دې کې یو نوم هم نشته. البته اوسنه چې کم فائنانس منسٹر دے
اسحاق ڈار
نو د اغه بارہ کی دور ز وړاندې دے په ایکسپریس ٹون کی او خبر را ہو بیا اغه مونږ سره په پروگرام کی مرکم کا نو اوس خدا وی لکیږي چې اغه ما نه خبر نه دی شوه یا اغه امیدوار نو خو زما خبر دا وی چې اغه نه صرف امیدوارو بلکې 90% پاغه ماندے اتفاق هم شویو او
په پاکستان ته بازار اعظم یعنی عادل تاسو ډیر مهمه خبر او کات سی تاسو 90% واسطې اتفاق او مهرباني خبره خات
او تاسو په اجازه دغه یو اخیری خبر کوم چې مونږ دا تجزیه کوو یا مونږ خبر نو اغا سحر شپګو بجو پورې اغه تتټیک ویل شاغه وجدا دا چې پاکستان کې کم خلک فیصله کوي اغا اکثر اعلی سرکاری افسران یا افسر ورته اغا سار شپک بجے پاسی نو اغا د ټولو تزیه چې دا په ډنډا باندې سایت ته کولی شي
ډېر مهمه خبر مو وکړه خو په داسې حالاتو کې زه بیا عبد الله مومن صاحب ته زما زما سوال بم په هغه ځای باندې وي چې دا تاسو ټول منظرنامه بیان کا او تاسو وایسته چې هر څه بدلیدل هم شي خو که اوس د پاره وګورو او داسې کوم معلوم حالات دي پدې کې تاسو تحریک انصاف سوی په 2013 کال کې ډیر زیات سیټونه وګټل او وزیر اعظم سوی عمران خان اوس یعنی د غو پیسې باندې پکار دی چې مثال یو شه سیټونه ګټلی وای خو اوس کوم کیسه روانه دي تاسو د انتخاباتي مستقبل څنګه وینئ چې دای به وی په دې انتخاباتو کې هغه قوت او طاقت وي چې کوم په 2013 کال کې
کاکر صاحب ز بالکل عمران خان پر روان و انتخاباتو کې نوی نما اغه وجه دادا چې یو خو دا غسلور پینځه کې سونه دا سدي او بل ګراوند ریالټیز یا د ځمکه چې کم حالات دي زمینی حقایق ورته فردو کې وای اغه هم دغه اشاره ورکړي چې عمران خان بر روان انتخاباتو کې نوی او پدې باندې پخپله عمران خان هم پوي دي او تر دې پورې بزتا ستو ما چې کفرزو کا دغه حکومت ته دا ظاهر شي یو پرسنټم ک پدې باندې چیر دغه انتخابات مونږ بیلو نو کې دې شي چې تراغه پورې انتخابات مون شي چې سو پورې اغه دا یقیني نشي چې مونږ دا انتخابات ګټو نو عمران خان سره په اتلسم کې داغه په پارټه کې هوا پر سولې شوی و نواز شریف ډیسکوالیفای شوی او داغه خلاف فیصله شوی و او دا اغه وخت اسټابلیشمنت کارو بالکل چې څنګه د پارٹی جوړ شوی و ایگزیکټلی دې وخت کې داغه پارٹی او اغه رنگ کې ختمی کی لگیا دا تحلیل کی گی لگیا دا نو خلق چې څنګه د ترا واستل شوی او ما غونته دا خلق تینا واپس بوتل لکی گی لگیا دی او عمران خان چې دا خو په 2013 کې د پارٹی نه دراغله داغه خو تقریبا 15 کال او شو تحریک انصاف جوړ شوی دی خو 2013 نه مخ کې پدې باندې سوچ پکار دی چې ولې عمران خان د یو سیټ نه زیات یا د 2000 نه زیات په یو باندې دغه نه او دونه کامیابی نه تر لاسه کړي نو فرق واضح هو چې په 2013 کې اسټابلیشمنت خخ کارا راغې او هغه پوګو باندې کینو نو اقتدار کې راوستو اوس دیزل چې هغه
دغه سوال دا سوال به زه په دې بل دغه کې تاسو کوم او تاسو ډیره مهمه نقطه باندې دغه پرې شو ولا هم لدی به بیا جاری ساتو عبد الله مومن صاحب عادل شازیب صاحب د عمران خان انتخاباتي مستقبل سیاسي مستقبل مونږه کنه سوال چې پاکستان کې دا سیاستونه دومره بدلیږي دغه عمران خان په سبب یې دومره عام وي چې بل ورځ به بیا دای په داسې حالت کې لکنن سي شابه شریف یا د نورې پارټۍ نه دي خبرال انتخابات ډیر نږدې دي تاسو په حساب باندې هم تاسو ته داسې په اسلام آباد کې په دې ځایونو کې داسې میسج لري چې د عمران خان انتخاباتي حیثیت باغ نه وي چې کوم خلک تمه کوي یا سوچ کوي
جی بالکل عادل ډیر هم نو تر اوچته کړهو په 2018 کې او داغې نمخ کې کوم ګراوند د میا نواز شریف خلاف جوړېدو او د پی ټی آی په حق کې هغه وخت کې ریاست دا فیصله کړې و چې نواز شریف په پار کېږي د انتخابي دنګل نه او عمران خان چې هغه په انتخابي دنګل کې راځي او هغه به انتخابات ګټي او پاغې لپاره باقاعده تیاری نه هم شروع وي 2014 درنه وا بیا د خاتم بریدي تحریک لبیک درنه وا بیا عدالتونو کې هغه کمپرومایز او نن په کال 2013 کې ریاست چې دی او ریاستی فوج ورسره د انټیلیجنس ادارې هغه د عمران خان خلاف ولاړ دي هغه سیناریو دا کم چې دا 2018 وا او بیا په شروع کې چې کم د نو مای واقعات دي دا غي نه پس د پاکستان تحریک انصاف چې هغه سره یو پاپولاریټي هم وا هغه پارټي یا ووټ بینک هم لرو او دا هغه پارټي چې دا داغی سٹرکچر چې دی هغه ډیر حدا پورې کمزورې کړی شو. کم پیراشوټرز چې پاکستان تحریک انصاف ته راغلي وو هغوی چې کله وکتل چې هوا په بل طرف ده نو هغوی روان شولو هغوی د پی ټی آئی نه لارې چې دی هغه بدل کړې. او په دې کې اهمه نقطه دا ده چې عمران خان چې کوم د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین دی که د هغه خلاف پولیټیکل وکټمایزیشن هم نه شي او که ریاستی ادارې استعمال هم نه شي په هغه خلاف دسی درې څلور دسی مضبوط کیسونه دي چې په هغې کې دسې ښکاري چې د کال 2023 کې چې کوم انتخابات به کېږي په هغه کې به عمران خان چې دی هغه په دې انتخاباتو کې به حصه لري.
تاسو دواړو تقریبا یو خبر وکړه چې عمران خان چې دی په 2013 کال کې جنرل قمر جاوید باجوا او جنرل فیض او دا ویل کېږي چې بلکې ځینې خلک ودی ته عمران خان پروجیکټ یا باجوا پروجیکټ چې عمران خان یې راوستي. خو بهرحال اوس دا هر څه بدل شوی دی او اوس یو نوی فوج قیادت ته هغه راغلی دی. عادل شازیب سوال دا دی چې په دې کې یعنی پاکستان کې فیصله په بل معنا کوته قتل شي نو ووټ ډیر کم کوي خو فوج زیات کوي دا فیصله تاسو ته اوس دا ښکاری اوس بم دغه سی وی
کاکر سے بوس ماروزی حالات تو دا گراؤنڈ ریالٹیز دا سے جوڑ شو ما پرونہ میوزا کی خبر کولا چے مون خو دا لنڈ تاریخ چو گرو شپاڑس دوزار شپاڑس سم نوالا تر لسم پورے بدے کے دا یو شے خطہ دے چے دا آغا وقت اسٹیبلشمنٹ عمران خان را وستو دا پارا ملک تم نقصان و رسولو سیاست تم نقصان و رسولو او ملک بالکل دیر پشام آن دلارو اس سے تاسو گو رہی نو د نواز شریف ګون سره یا پیپلز ګون سره چې څه شوی په هغه وخت کې د عمران خان راستو د راوستو د لپاره اوس عمران خان سره شوی دی دغه ګون سره روان دی خدا 15% نه زیات نه دی. دغه وجه دا ده چې مسلم لیگ نون ډلوي ک پیپلز ګون وی د پشپاړسم کې د فوج په هډ کوارټر باندې بریدونه فوج سره هغه وخت کې داسې ایکسکیوز نو چې د دې خلاف یې کاروایی کړو تقریبا 90% نون لیگ چې کم مشرانو هغه په جیلونو کې واچول شو. اوس که تاسو وګورئ نو د 9 مئی د پاکستان چې د 9/11 دې ځای کې داخله ورته وایي که هغې تاسو لاړ شئ نو عمران خان سو اونکو د ریاست سره خو ریاست چوپ و ریاست مجبور و ریاست خاموش و یعنی یو جج چې دی هغه به هغه خپل عدالت ته هم نشو راوستی. نو عمران خان خپل ګوند دې وخت کې چې هغه چرته ولاړ یا د هغه ګوند چرته ولاړ دی په هغې کې د اسټیبلشمنټ کردار شته دینا انکار نشته خو د اسټیبلشمنټ نه زیات نقصان یا کردار په خپل د عمران خان دی. او هغه زه ولې ګڼم چې لکه نن کا پنجاب کې د تحریک انصاف ګوند حکومت وې د نوې ختم کړي یا په پختونخوا کې د دوه حکومت وای نوې ختمه کړي یا د قومي اسمبلی نه د غړو په زور باندې د استعفا نه نو نن به تحریک انصاف دغه ځای کې نو ولاړ چرته چې نن ولاړ دی چرته چې مونږ ته ښکاري چې د عمران خان حاضر سات را روان الیکشن کې کم از کم مونږ ته مستقبل نه ښکاري. او بهرحال په پاکستان کې یو فیکټ دا دی کاکړ سے په 1500 کالو کې زموږ تاریخ مونږ ته دا ښیي چې فوج دا هم چیلنج کړی دی کم سیاست مدار هم چیلنج کړی دی سبق جوړ کړی دی. نو دا اوس چې سر روان دی دا خو د پاکستان په تاریخ کې واقعي پہلا ځل چې د فوج په بلډینګونو باندې او هډ کوارټرونو باندې چې نو ظاهري خبره ده نو بیا فوج په 1500 کالو کې چې چا خبرې کړي دي هغه نه سبق جوړ کړی دی نو ته خو پیوس
ورغلې. عبدالله مومن صاحب لکه عادل شازیب صاحب هم خبره وکړه عمران خان ډیر کوشش هم وکړلې وقتاً فوقتاً په خپلو خبرو کې د پوج اوسنی قیادت ته مشرتابه ته اکثره دا وایي چې خبرو ته لارې را هواري کا او خبرې کوم او زه د هیواد د پاره کوم او دا کوم. نو ستاسو په خیال باندې داسې امکان شته چې دوی کله د فوج سره مذاکرات د پردې شاته وشي او د تبع یو لار ورکړل شي کنه غ دروازې باندې دی
مذاکرات چې دی هغه همیشه د دوو طاقتونو منځ کې کیږي. عمران خان چې دی هغه اوس دی وخت په کمزوري پوزیشن باندې دی او ډیر نه صرف دغه سیاسي جماعت بلکې هغه باندې مقدمه دي ورسره ورسره دغه چې کوم کارکونان او لیډران دي هغه رو پوښتې فوج او د دین علاوه سیاسي جماعتونو ته هم دا یقین دی چې عمران خان باندې کوم درې څلور مضبوط کیسونه دي هغه ان هفتي چې هغه جیل ته لاړ شي نو داسې د مذاکراتو هیڅ امید نه ښکاري چې فوج به دغه چې عمران خان اوس نه سٹیک ہولڈر دے نہ نو مئی واقعات نہ پہلا اسی پاسبلٹی کے دے شو خود نو مئی واقعات نہ بس فوج دے اگے منی اس سخت اگریشن خود او اس دسے لار نخ کاری چرا دا عمران خان چے دا سره مذاکرات گویم او فوج کے دن یو سوچدا ہم دے چلے کے سنگا جنرل باجوا کو وقت کی اگر دا سٹیٹ خبری یادا خبری چیارا منگ انڈیا سر جنگ نشت کولے زمانگ پر ٹینکونو کی تیل نشتا دے تو فوج کی دن نا دا خلق گرنی کئی را عمران خان سر تر قسم اہم کینی مذاکرات و خبر ہو چی یادا اگر سر دا موی دا حوالی سر خبر ہو چی تو اگر مانے دا ٹرسٹ نشت کولے اگر با دا خبری دوبارہ چی دے سیاسی جلسو تا اب بے عدالتے پیشو کی میڈیا کی راوڑی نو دی وقت کی اس نخکاری ذکر چی عمران خان دیر کمزوری پوزیشن مانے
من نڈے رادل شاہ صاحب ز یعنی سوال لنڈ کر دے جواب را کی جگہ بیازی بل سوال ہم تھا سخل رم اگدا چستا سو په خیال باندې ځکه چې پاکستان کې لکه تاسو چولې فوج سره څوک کراړم کې نو داغه د پاره مشکل وي چې بیا یا په سیاست یا په پارلمان کې راشي خو لکه څنګه چې عمران خان اوس کړیم دي ورپسې دا الزامونه دي نو د پاره نور د مذاکراتو دروازې د فوج له طرفه تړل شوی دي کنه امکان اوس هم شته چې په انتخاباتو په دوران کې یو لار یو سی او بل سره
کاکر سے دد امکانات تقریبا دنش برابر گڑما زمون کا دیکھو خبر شوی دی کا تحریک انصاف گن مشرانو سر شوی دی دے وقت کے اعتماد دمرا زیاد کم والے راغلے دے چی بلکہ تاسو دا ویلی سی اعتماد ختم شوی دے نو دا عمران خان پا مشرے کے تحریک انصاف سرا دا خبر و اترو بالکل ما تا لر لر اس امکانات نخ کاری البتہ دا کے دیشی چی مائنس عمران خان شاہ محمود پہ مشرے کے جکم تحریک انصاف گندے آدھا سرا سن اس بیام امکانات شتا جی فوج دو درے میاشت پس دا الیکشن سرا نزدے نزدے سن اس رابطے او دغا دا پریشانے وڑ دے دے وقت کے دا خبرہ دا مسلم لیگ نون دا پارا ہم او پیپس پارٹے دا پارا ہم زکا دے واری جی نگران وزیر اعظم دے دا دوی خپل سڑے دا سراشی جی دا مائنس عمران خان پی ٹی آئی جی دا آغا دا اسٹیبلشمنٹ سرا بیان اس دے نشی اور روان انتخابات کے دی چانسز درا تک اگر کم شی
دا کہ تاسو او بل سوال تاسو زخم داد یا دل شازیب سب سے کا وہ قتل سی عمران خان دا وقت پارٹی خالص و خلق دین لاڑو ډیر خلګې په جیلونو کې دی د خپل کیسونو سره دی تاسو عبد الله مومن صاحب دواړو دا غزي کړو کلی نو په داسې حالاتو کې کدا هر څه یو طرف تکو او عمران خان به سیټه پارٹی و ترانسپیرنت شفاف او صفا انتخاباتو ته پرې خودل چی نو آیا د عمران خان او قوت او طاقت صفه په اړه فکر کیږي خبشي ووټ غټلای سي دا غټلای سي ک اورتلارا سم ورکړه شي
زما په خیال ووټ غټل به ورته ډیر ګران نه وي خصوصا په پښتونخوا کې پنجاب کې به ورته مسله وی ولې چې نور لسوا اته تی آی ایم نه را دی خو کاکړ سے نواز شریف پنجاب نه دی بیللې نو نواز شریف چې راشي نو پنجاب غټل به دی زل د عمران خان لپاره او هغه داسې چې بالکل کلا او لاس ولا ورکړه شي او دومره شفاف انتخابات شي چې ټکی پکې اډوی نه او د پاکستان په تاریخ کې نوی شوه ز بیا هم نوی نم چې عمران خان د
پنجاب په خیال باندې نواز شریف راتللای شي
نواز شریف زما خپل معلومات دادی چې د اگست اخري چې کوم عشره ده آگے کے کافی امکانات لری چې آغا واپس راځي
من نه ډیر عبد الله مومن سے سوال دادی چې لکه څنګه چې مو دا ټول ذکر وکړو کې فوج کې د نن نه دا فکر کېدلې یو وخت کې چې کله عمران خان له حکومت لری کړ شو په فوج کې خلق ول یا کې جنرال فیض ترڅو پوری ولی نو دا فکر کېدې چې په فوج کې اوس هم د لپاره لابینګ خلق شته یا د حمایتیان شته نو هغه ممکن ده د تلاری نو دی ډیر کانفیډنت او پوره اعتماد مو خو اوس چې کوم حالت دی یا د جنرال عاصم منیر په مشرۍ کې کوم فوج دی په هغه کې اوس هم داسې خلک شته چې اوس هم سړی وایي چې د عمران خان په فوج کې ځننه ځینې تعلقات شته کنه هغه لارې هم ټولې وتړل شوې بندې شوې
ګوره پی ټی آی په دننه فوج کې کوم سمپاتایزر شو هغه کتا څو کتلې جنرال فیس ارلی ریټایرمنټ واخستو او اوس کوم ځینې نور یو کور کمانډر چې هغه بالکل په سیټ شو هغه خاموش شو او بیا هم د پی ټی آی لپاره په فوج کې دننه سمپاتایزر شو او د نهم مئی واقعات چې دی اغي باندې چې فوج دننه په کمانډ کانفرنس کې کوم سټینډ واخستو او داغې نه پس به دا وی پریس کانفرنس چې دی تاسو کتلې او باغې کې غوي اعلان وکړ چې موږ خپل اعلی افسران ته چې دی اغه موږ د فوج نمبر طرف او غوي د پر د صداګان اعلان وشو او په فوج کې دننه سمپاتایزر اوس هم شته او اوس د فوج اور ال ډیسیژن چې دی اغه عمران خان مخالف سمت کې دی کدنه اس قسم مطلب کاغذ دی وخت کې هر قسم سمپاتیزی د عمران خان سره هغه په انسټیټیوشن معنی یا د انسټیټیوشن ډیسیژن معنی د فوج په تورې ادارې کوم فیصله دا باغی منی حاوی کې دی نشي دغه سمپاتایزرز سیدی یا دغه سمپاتیز سیدی هغه اوس وخت کې عمران خان لپاره هیڅ قسم ریلیف چي دی هغه نشي راوړی هغه صرف سمپاتیز دی
بل سوال دا انٹری هم کړي وا او هغه کې دا شکایت ده چې د نگران وزیر اعظم د پاره هغه دی او تاسو ویل چې 90% شو خو بیا ورسته حالت داسې بدل شو چې اوس دا خبره لګي او طرف ته شو. خو زما سوال دا دی چې ولې پیپلز پارټي یا مسلم لیگ نون غواړي چې د یو ټیکنوکریټ په ځای د یو جج په ځای یوازې داسې سیاستدان راشي چې هغه په داسې حال کې دوی له فوج سره تعلقات هم خدي بیا هم یعنی دې معنی دا ده اشارتن داسې ښکاري چې دوی داسې کس نه غواړي چې د فوج تر اثر او نفوذ لاندې وي. نو په داسې حالاتو کې دغه بد اعتمادي چې ده دا ولې ده ستاسو په خیال هم دغه بد اعتمادي ده چې دوی داسې کس غواړي؟
بالکل کاکر صاحب ډیر زبردست سوال مو کې او دا بد اعتمادی چې دا په خپل ځای باندې موجوده ده او زکه دا دواړه جماعتونه او ګوندونه چې دا غواړي چې د دې داسې کس راشي چې هغه د دوی خبره اوري او دا غي اصل غټه وجه دا ده چې دوی په دې باندې د وخت کې دا دواړه ګوندونه کنوینس دي چې کیئرټیکر سیټ اپ یا نگران حکومت چې دی نو هغه به د دریو میاشتو نه ایکسټینډ کیږي. آگے دا گڑی چ او اتم یاشتے پس دغه انتخابات کیگی او بیا ير اور سر دادا چ او اتو میاشتو کی چرتا دا ماینس عمران خان پی ٹی آئی سرا دا اسٹیبلشمنٹ چ کم دا اعتماد اگا کم والے دے یا نشوالے راغلے دے اگا دوبارہ اگا اعتماد بحال نشی اصل ير دیتا دادا خود پاکستان تاریخ منت دا ہم خی کسو کم نگران وزیر اعظم راشی آغا د کمی پارٹی نه هم وی نو کولو والا ویلو والا چې وی وتا نو کی کو ماغا چې کم زما په خیال د پاکستان مقتدر حلقې اسټابلیش.
خو عادل چازیب سے بمدغه سوال اند دی په تناظر کې لکه تاسو وایسته چې هم دغه بیسیکلی ذهن هم دادې چې دا سینې وی چې د فوج تر اثر او نفوذ نو زکه داسې با اعتماد او پر اعتماد با اعتماد سره راولي. سوال دادې چې دا خپل د تحریک انصاف یا د عمران خان د پاره یو شموکا نه جوړوي چې چرته د فوج او د پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ډی ایم ترمنز اختلافات راځي دا یو شموکا عمران خان غنیس کدا سی بوت اعتماد راسي د بغټ ځین واخلي
ګوري کاکر صاحب عمران خان چې د وخت کې دا سی هیڅ پبلیکلی یا کتور سره ملاوم شي دا سی لچت نه ظاهر چیر زب یا فوج سره خبر کول غواړم کلا کلا په انټرویو کې دا سی یو خبر او کی چې زه خبر کول غواړم خو خپل کارکون ته هغه دا هم وایي چې زه د فوج مخه ته ولاړم او بالکل ما کې دومره نرمواله هم نه دراغله. خو دې کې اصل یو شیدام دې کاکړ سے د زمینی حقایق باندې کز تزیت از تو کما نو دې وخت کې فوج په خپل هم دانشي فوټ کولې چې مسلم لیگ نون یا پیپلز پارټي سره دې دومره خپل منځي اختلافات د دې زیات شي چې اغه دې تن لره لاړ شي ولې چې د پاکستان اسټابلیشمنت چې دی اغا همیش لپاره ال په سیاسي میدان کې ماته خړلې ده چې دا ټول ګوندونه ورته یو ځای شوی دي نو اغه به هم د وخت کې نه غواړي چې یو اړخ ته عمران خان د اغه خلاف ته او بل اړخ ته چې د مسلم لیگ نون یا پیپلز ګوند چې دی اغه د دومره خپکی چې اغه هم اغه اختلاف شي نو دا خپل منځو کې دا بد اعتمادي یا د غچ دي یا سلور منستران اقوا یا سلور دی خو زما په خیال اسټابلیشمنت هم غواړي او دغه دوانه جماعتونه هم غواړي چې مخ کې مخ پړوان دي بوتل شو په دې کې ډېر سټریټیجیک معاملات هم دي په دې کې ډېر داسې نیبرینګ کنټریز یا ریجنل کنټریز سے تاسو ورته ویلی شي نو زما په لگ دیر کا منتدا پٹاخے مٹاخے اپ دے وقاری خورا روان سیٹ اپ چ دے اغا دا سے مات ظاہری کی چ دا با امد دغ جماعتوں وی او د دی با اسٹیبلشمنٹ سرا دا تاو تری خوانے کا دا ظاہرا یا دا خچا چ دی دا با ہم ختم شی ک طریق انصاف لگ ہا دا پورے دا اسٹیبلشمنٹ سرا مائنس عمران خان معاملات ٹکی کی کدے شی کیدای شي چې څه حصہ ورته په پښتونخوا کې ملاوشي دین زیات زنوی نما اغه ما ته فلال ګران اخکاری خدای او ریموت پوسیبلیټی ضرور شته چې عمران خان کا جیل کې لاړ شي یا اگر ډیسکوالیفای شي نو بیا د اسټابلیشمنت سره د دې د دغه چې د تاو تری خواله هغه کې به کم مواله راشي
دا هم ډیره مهمه نقطه تاسو عادل شازیب سی وکلا خو زه بیا هم تاسو ته راځم عبد الله مومن سی کم چې خلق ل عمران خان تللی دي یا استحکام پاکستان پارٹی دا پاگ کے ڈیر خلق لاڑو یا بیا د پرویز خٹک پہ شکل کی خلق تلی یا واغا پارٹی دا ب انتخابی حوالہ عمران خان ب تحریک انصاف پہ ہر شکل کسی بھی انتخابات و تخو بجی او بیا سمر اوٹو نہ گٹی چنگے گٹی ہر سے چدئی خود داغ با دا عمران خان ووٹ بینک تا داغ دا کوتو نہ سمر تاوان ورا سوی
یو خبر خو ډیره واضحه ده چې 2018 کې کم خلک د پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ باندې راغلي دي اغه دا خلکو زیاتر خلکو خپل انډیویډوالي څخه خپل حیثیت نو سیاسي کارت نو او دا ووټ چې دغه د پاکستان تحریک انصاف او بیا د عمران خان چې کوم پرسنالټي ووټ دی داغه ووټ بینک چې داغه مانی دی خلکو دی ته ووټ ورکو اوس هم کا عمران خان ته الیکشن چې دی اغه ورکړي چې په خیبر پختونخوا کې نو اغه که هر چا ته ټیکټ ورکي کوم چې اوس د حالات او نزاکت اغه د نبز داوي چې اغه به الیکشن چې دی اغه ګټل شي چونکہ عمران خان چې دی دغه خلاف اوس پورا ریاست ولاړ دی او څنګه چې وی چر نو بیا چې دی وی د ریلیف سن تحریک انصاف سیا مکمل بند غلې کې دی او هغه ته ریلیف ال ملاوي دی شي د جنرال باجوا جنرال فیض پشانی څو خلک دوباره چې دی غرا شي او دغه عمران خان سیاست چې دی هغه په مخ باندې وی وړي نو دی وخت کې چونکہ پاکستان کې انتخابات هغه کله هم ډیر یو دوا نه علاوه پاکستان کے انتخابات کے لحوم فیر نہیں دیشی ہوئی نو دغه جماعتونه چې دی دغه بد یو پریشر گروپ په تور معنی تنا څه سټو نو دی او بیا چې کوم د 2023 نه پس کې میکویشن جوړیږي کاغه ماینس عمرانی او د ماینس عمرانی نو هغه هم د دوی یو پریشر گروپ په تور باندې تر روان سیاست د پاره استعمالي کاغه پرویز خټکی کاغه جانگیر ترینی سیاست چې دی هغه او دوم آزاد نه پریدي چې دا دوه سیاسي جماعتونه د انډیویډوال خپل فیصله وکړي
منان عبدالله مومن صاحب بادشاہ شازیب صاحب سوال دا دی چې خپل ک عمران خان زکه داسې ښکاری چې پی ڈی ایم چې دی هغه اوس عمران خان هغه قوت او طاقت په تور باندې ناخلی لکه په خوا چې به ډېر ور باندې جاریانه او خوسی داسې کړی دی چې ډېر په زور نه ور باندې ورځي نو دې معنی دا دی چې دوی د اعتماد ترلاسه کړی دی چې دا هغه بس نن دا کیسه مور راغونډه کله ختمه کله نو په داسې حالتو کې بیا پی ڈی ایم به ذاتی خود د یو بل مقابل کې دری خصوصاً پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون بیا زی پزی مختلف پارٹیاں نو د عمران خان پر نشتون کی یا د د قوت د ماتې دو په شکل کی خپل پی ڈی ایم تاسو ته څنګه ښکاری چې پر ځای به پاتې شي کنه سبا بیا دوی خکر پخ کروي سره
نه دی خو بخ خکر پخ کر زکه زی چې الیکشن کی کفر زو کا تحریک انصاف با موجود خو هی خو دغه شکل کې بنې نه موجود او سنگه کا تاسو تیاری کاکر سے 2012 او 2013 کی عوامی نیشنل گن او پیپلز گن چې دی په پښتونخوا کې دی با کور نه بار هم نه شوراوتې د دې کینډیډیټان الیکشن به نه شوکولې د دې جلسو کې په بمونه او عوامی نیشنل گن سره یو لس سبا د غی کارونو د په کې وجه دا دې بیا نتیجه موږ کته چې تحریک انصاف گن چې دی په 2013 کې راغې حکومت تر لاسه کړ نو او ماغ رنگ کی سچ دا نو آغا دا سی نزدے نزدے دا سی خکاری حالات دلتا کی دون خن دی اللہ دیو کی چے الیکشن قرم نوی خو حالات دلتا کی دا سی ندی نو دغا سپیس چے ملاو شی نو دغا سپیس خوبا یا نونڈلا کئی یا پا پختونخوا کی مولانا سیب چے دے آغا بدا ترلاسا کئی نو دی خوبا دیو بل خلاف الیکشن کئی خو آگے کی بہ دمر لرے پورے نزی بولے چی دیتا دا پتا دا چی دغا الیکشن نا پس دا ٹول گندونا بہ بیا رائے ہو جائے کی گی اور بیا بہ اعتلاف پتونا جوڑی پہ مانا کم اور پدا گا کی ہو
دیر دیر مانا نادر شاہ زیب ستاسو عبداللہ مومن سیب ستاسو وقت ہم دمری ہو پہ بحث کی دا برخا خستو دیر مانا نا شا وقت داود مشال ترنالان دی بحث چی پہ کیمو د پاکستان تحریک انصاف د انتخاباتی مستقبل جج خستی ملبانمو په اسلام آباد کې د ډان ټلویزیون مشهوره کوربه عادل شازیب او هم د ډان ټلویزیون یو بل خبريال عبدالله مومن بحث هم په دې ځای باندې پای ته ورسېدی عبدالله کاکړ ته اجازه راکړي په مخم شه
نوی نړۍ
د پښتنون جنو او میرمنو ستونزو ته تفصیلی کتنه
د خبرونه کې بعد انجونو او میرمنو ټولنیزي اقتصادي او تعلیمی ستونزې وسیړو
او لوپوهانو او چارواکو نه به د حل لارو د مندلو هڅه وکړو.